هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغو ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي. نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنې ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساسو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساسو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساسو بدن کله چې ونشي کولی دا خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا د همدغه سي سرنوي سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي. نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو 30 درجه و خو د چتره مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه هوا و، تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیر ته بنديږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره داسې خاص شی نشته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا ورګان نشي کولای چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د یوغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نشي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن د نشي قبلولای چې دغه د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. کچیر راکته کیږي، نو هغه د چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندې پاتې کیږي، یوغوی داسې لباس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې دغه د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي، نو انسان هغه د خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي، ادوا سات پاتې سي، یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودی سي نه داسې خاص هغه نهسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي، بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاس ور کوي. که چیرته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه شي بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري، تودې جامې نه لري، نو په ډیره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه شي د خپل ژوند او حیات لاس ور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو کولی سي موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو باندې واوري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ازادی رادیو قدر منوری دوست نکر کو تنی کی رفتا و سلام و نوران کوم از سعید یم از علم د سخم علی کنی ولی دا ژاپان چې یو میلیون او 300000 ډالر د علم سره مرسته کی زما د دغه کارکون کا د دغه روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګشت دی غوڅ خم دا هله ده چې د مرکز څخه ورسوالی ته سنه سم مراجعه وکي ځکه په ورسوالی کې د کلینیکو او دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي نو دا مې پیغام دی خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عبد الله یم د هلمند څخه په لاین کې زه د ازادي رادیو څخه د خوایش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي سره ورسیږي هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی یو باځي خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بند کړي یعنی د دې اورېدل موږ ته ګناه ده دا یا و بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایل کړي دي اوس څوک بوته ضرورت نه لري وطن والا دی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمۍ کې او قوت اكو نه ګرم وساتي چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه وبکو او موږ ضرورت دوی باندې کړی چې کله دوی ضرورت دوی رایل کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه ژغ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زړه ډیرو ټولو قدرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه په دې لم چې جوړ خوش خوشاله است زه اختر محمد خادم د علمند ولاد واشیر ولسوالۍ خبرو را د غزمه جواب غشتنه د ازادي رجو دم کارانو څخه تاسو څخه څوک سم د لزه ژغ خوري چې دا غزمه ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوې د زموږ ژغ نشر کی د غزمه په واشیر ولسوالۍ کې د در څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې شي غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلی په هغه کلي کې سپیان یا ته تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلی دی دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی و زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي وه زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو دا زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ورسوالي خاني کله ز خبرې کوم زما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما د ازادي رادیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي رای دې سي احاطي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای دې سي ودې ګوري وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو متاسفه نه دي ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړي له امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې را کړې دي چې دا پیټو د شسو پیټو اسو بیا خصن د ډی ای کمپنی سره ډی ای کمپنی سره مونږ کار کړی خو مونږ په تنا پرې خو دوی و تختیدل لاړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دی آزادی رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه چې په نشه روږ دی او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی ایلی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هیڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
آزادی ملمه. سلامونه. د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. لبدل بامه اورو بوله بدله شابلبله حق دی بله 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 اچولې د قلفونه په خلګې دي ګلدوزی دي د ارې لمنوجې دي ماویل خال بو یا د خال په حسابونه در شیندلې دي په زنه لکمې دي راته کېګ د بالښتونه د څنګلې شابلبلې بوې د خېجې د سنځلې مرادونه می په پوره دراهې دي همیشه می ستا په لارو کې سلګې دي کال په کال دې د واده کلیزه شمارم در پسې می کال په کال شوي جبې دي ستا دیوال ته می سلګې وی غلې غلې شابلبلې چې په بام میرا بللې زه په جګو څنګه هلې دې کم کې دي اړولې دې سایه ته د سپوږمې دي ډوب دې وړایم بل معجزه یې ستا مثال نسیاری دی ننړی دی څوک دی وسول پچا نوې لمبه بلې شابلبلې رنزوران دی ډلې ډلې ستا دی وګم شمالونه په بلې دی وځې کړی دی د تنګ ریوان تڼې دی په دلې څنو دی نیم نه یم پاتې نیم اخلاص نیم نیم دی کوڅې دی یو غېګ زلف دی په مټ دی تلې ولې شابلبلې زنګ دلې او بدلې د بشیر باران یو شيري ټولګه اوس د داغ پونم چاپ شوی او لمړی شيري ټولګه مخ کې د داو پونم چاپ شوی و د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم د خبرونه کوربا ز احمد تکلیم ل باران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغو نشر ته هم سپارلای دی نو پدې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی او زما قریبا د 13 کال او د 13 کال نه یو کال په خوا نیمایي البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخه هغه سر راغونډ کړله او نه دی یو ادبي اثر په توګه بلکې دی یو آرشیف په توګه چاپ ته وسپارته کړل څه
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شيري ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومي دورې شاعري چاپ شوې ده
یعنی کوم دغه زمونږ زما اولنۍ کتاب داو چې کال 2018 ورستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوې لګین را ورسته نو د 2020 په ورستیو کې یا د 2020 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوې ده چې عمره شاعري د 2019 شل او 21 کال د کوم شاعري چې مونږ کړي و عمره سره راغونډ کړو عمره چاپ ته سپارلې ده
د محتوا له پلوه باران صاحب د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوې نه دي د دوی ترمنز یو څه توپیر شته
شاید وی تکل سه بل یو زه خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنس توپیر لکه نشي کېدلې ما ته خو به ډیر زیات پته نه لګیږي خو زه در کولای شم زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوي کې موږ مهاجر شولو ورستوي تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو د غین را ورسته کوم شاعر چې د پیغي کې به حتمن په لګ اندازه باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی
زما پښتنه هم همدا و البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی هغه به موږ ته تاسو ولولې خو د داو په باب لطفاً اول راته وایس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي
نرجت مننه تکل صاحب دا نو تقریبا فنی او محتوا او د مفاهیم لار خزما غیب کې د شاعری دا چون د داو مخ کې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه غا هر شاعری یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوی سیزی نه تاسو به تر معلومی تکل صاحب هم کې تاسو سیزلې هر شاعر سره دا کیږي نو دا داو چې د زما مخ چټل نوی سنندې قریبا او زور زور ته تاسو باور کوي زه خپل مغه د قصیدې په خولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهی لوسن کړی دا پاتې وي کچرته مونږ ډیر فلټر رازو کچرته مونږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زمونږ لارم ورکیږي زمونږ خپل رنگم ورکیږي د زما خپل شخصي نظر در بته زبا دی فنی او تخنیکی علوم نه نغه یم زب صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو دا چو دا تقریبا په 2013 کې زما پر جالب هم دا ما چکل چاپ کاو سروش کتاب لونزیما چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم د یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر دوست موسم په هرگز نه دی نو کاغاړي چې لکه نوم خپل خراب نه کین کتاب ما چاپ کا مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زما سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکاو نو ما ولاس د ارشیف پراتی وته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کم زه خو په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا او هغه زما لومړی شعری ټولګه هم او په یوه کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره برخه د غزلو
په داو کې باران صاحب د شیرو نشته چې اوس په خبرولو پخیمانه یاست
نه خیر نه خیر پخیمان خو هرگز نه یم ځکه سچ دی هم دا زموږ بلې کلی تور ستان دی نه او اگر چې دا تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پخیمانه ولم خو زه خپل چې نشم پخیمانه به استقامت و درېدلم او ته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پاتې وي او یو کله یو لسن کې راوخلی چې خیر د چکله غ شعر په لاو څنګه شاعری کول همدغه دی پاتې وي دا شعرونه نو په پخیمان هرگز نه یم نه خیر تکل څه
لدا مخ کې شاعری څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لومړی ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوې چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرام مخکې او کله دینم ډیر سپینو وایم کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کین اور هم لګ مونږلوې شولو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښوي دا نور هم ځانونه شاعران احساس کړل
مننه اوران دی بنوري خبرې هم کو د شعر او شاعري په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایست چې په کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چرته وایلای ژوند مو چرته کړای
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره خلو او ذکر متر او ابتدایي ذکر مدلته په شمالي وزیرستان کې کړی دی او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ ما اصلا او هملته مې تقریبا د لسې تر کچې ذکر یال ته سره ورسول او بیا کابل پولیټکنیک پانتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې ذکر کړی دی او بس زمونږ دغه د ذکر بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او کې لاندې د سه آسان وایم نو چې تاسو یې شاعر کړی
ورته سي په انفرادي توګه کومه د سه ستري حادثه هم خدا د یو جزوي اړخ کې دلای شي د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه کپ د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کچ کله ز د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې، یعنی پښتو مضمون په ساتونو کې، په املا کې زه هر وخت لکټا کوم او کوم استاد چې وایي غوړه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راایستل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات راپیات شي د مکتب له دورې نه، نو هغه وخت کې ما هیڅ سوال نشو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹیچمنت لرم، یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدینا راورست تقریبا وم سیم کې وم، از غالبا کاتم سیم کې د مکتب چې زما یو مشر تر هغه وفات شوی و، نو هغه تم داسې ګډه وډه ویرنه لیکلې وه، یو چا ته مې ویلې نو چا باندې مې کتلې نو هغه سره پرتو پرتو لګینې ورسره مې شعر هم نو لیکلای. بیا ډېر راورست راورست چې کله د شعر په هغه ابتدایي او فني اړخونو باندې پوه شو، بیا هم څرګند شاعري شروع کړه.
په الهام باور لرئ؟
دقیقا د تکل صاحب ما خو ځکه هم تاسو ته ووي چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږېږو، که چېرته الهام تخنیک را دی یا تخنیک الهام را دی، یا په ټوله کې زه یې ردوم نه، بلکې زه یې اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شعر کې، او دا کټ مټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغسې دا الهام هم ورته، یا مغه یو څوک ځانګړی حالت ورته وایي، یو څوک د وجد حالت ورته وایي.
زما مطلب دا دی بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپلو هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي، ځینې نور بیا د دواړو ترمنځ یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمنګ لاره دائم دیمنز لاره ده، خو دلته خو باید هم دیمنز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بود لر لوستې دي، بود لر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه راپات سی، هغه یو څلی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي، هغه په پویږي د خبرو دا شعر دی، یا وایي چې د احساساتو ژبه ده، یا یو بل څوک یو بل تاریخ ورته ټاکي، هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دی، هغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دي. هغه زما پر ډیر زیات یعنی زما د پرم ډیر ناول ده، هغه حتی بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نشم، یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غره ته تو د غره په ډبره به ځان سیره او تر سو به چې وینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یوه بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده، د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی، یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی، یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي، او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي، د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایي شاعرانو کې لیدل کېږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي، مګر حرکت د شعر عمودي دی، یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلېږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې هم کمې دي، زه د دې تورته په زه د کلاسیکو نوم زه په فولکلور کې تر ډېره بریده لاس بره یم، او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف مغه شاعران باندې لوستې دي، لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې، او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چې وایي دوی په خپلو حسونو دوی په خپلو تجربه او دوی په خپلو کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچر ته وواړي چې همدغه داوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي، لکه زبدرت دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمن دی، او اگر ازینو دیغن مونږ هر زلیدا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي یا دا تمام نشو کولی چې هغه دې بیرته موږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر یې پرسکی هم همدغسې واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نه شي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې په د هیڅ ته ډېره خبره وکړه تر اخره پورې عمودنه اوور خپل هیڅ داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، هماغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولد دقیقا دا یو د سې سندریزه صفه غوندي، زه کله کله د سې نوې تجربې کوم. تکل صاحب بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زه بل یادونه په میز کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم. تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو مکمل پیژنې، نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وی یره دا کوم صفه چې تعلق لري د شاه دی ورته مختار شکل یو خطابیه یو شی لیکي دا نظمونه دا داخله یو ځنګړی اسلوب دی، او دا خو ستاسو راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځنګړی صنف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګ یا هنګ خدای کنه نو سوکه سوکه خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دي، او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دي. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر هم ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی، او وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د تصادفي غونته و. تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې و، حتی بازي بدل ما لیکلې و نه، یا دغه پړه یو د ملکی پړه ما ته ته ډیره په خوانی په باندې وتر شوې قسم کړي و، د بنگړیوالو او د کومې و شاعرانه غوندې قسم درلود. پس منظر کې بیا د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي، او البته خبرې هم سره کړي و. نو د ټول د یو مغه د یو مغه د کوچنیوالي درنګونو د مغه وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغه امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي، نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زور ست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خو د مادر ته وویل تکل صاحب، زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف به درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې، د درته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان، بس خلاص. نور لکه د جهاني او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته، او زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزای را پیل شوی دي. تاسو باور وکړئ د کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله، او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و، لکه دومره مې لوسته و کنه. او په د ټولو مې په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم، نه د شعر، حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا د جوړ ملګرو د همزولو او د همنسله ملګرو تجربونه زه اورم.
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
او را روسه خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه خندونه نو او شیر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوی یا مونږ شیر لوستلای شوی په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شیر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالګه دا غزما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې نه ام راغلی تکل صاحب او دا نه پویګم چې ام راغلی نه مکمات تر صبر خېدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا د شاعرانو لکه ما زما د پر خو شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری تکړی و چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف می شعر لوستای دی
باران سپ ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی دی او چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ دغه دی د پرنګونو د کلټورونو ډیر مکسواله ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې ام بیا برته کړه شوی پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې و وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یاد درېږي به دي نو اغلتم نو نصاب چې چون دی ول سوالي په هغه باندې نشي کېدل نه تبنو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا موږ په هټه په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب وایلای دی او الته زمونږ خېګړه مسزه کړه دغه چې موږ غوسپدوار باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو وګرونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه هم ده نه البته
مننه ډیر زیاته باران صاحب له مراکمو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوا شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لتاو تاسو له لمړی ټولګي او بل له داغ ستاسو ورسته ټولګینه
خا شه دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکې د نامه کې پرې اکدم خط چې لیکم سلورم ټکې د نامه کې پرې اکدم ز ستاد ورخه مړې اوس هم په کاسه کې پرې اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګه نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرې اکدم ورستای بای ته دای چې تللای مارغ وراونه ګرځي په ورانه پنجره تللای مارغ وراونه ګرځي په ورانه پنجره کجال کې زړه پرې اکدم کوي نه په دانه کې پرې اکدم زستا د برخه مړې اوس هم په کاسه کې پرې اکدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مر پسې وایم په مخ
او بالکل سره کم چې تاسو غواړئ
چې سمه نو اوس په دې د داغ د غزل په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل را وښتو نو بس ډیزاین په فال می راړه ولې و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاس ته لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوي غاړې د لکانو نخولې وباسي هو په هده منګور بدمستا او زهري زنګوي پښمار د لار دې زنګیدلې قدم ستړې نه دی پښمار د لار دې زنګیدلې قدم ستړې نه دی د ژوندۍ زنګو دې څپ قراري زنګوي ورستای وای ته دا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالی انګورو کیف د لغزل خیجی په تور او توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړکې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیر زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.